یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
پیو استودیو ته مزفر بازار هر کله کوم په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د سر مطلب په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه د یونما اندېښنې او د افغان حکومت خبرګون دی چې وایي د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې د ډېرېدو لامل تر ډېره ترهګري ډلې دي چې د دوی په وینا هغوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي. د او نور مطلب لرو خو د تل په څېر په سر کې خبرونه لرو. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
وزارت وی د تیرو سلر وشو ساتونو پلاړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو لکبله د دولت اتلس وسلوان مخالفان وجل سیوی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وی د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون تر رسیدلی. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو څلوروشت ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت اتلس وسله وال مخالفان وژل سوي دي. د دغه وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغه اعلامیه کې چې نن سهار یې خبره کړې راغلي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، کاپیسا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، زابل، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې د اتلس وسله والو د وژل کېدو تر څنګ 14 نور ټپیان سوي هم دي. د دغو پوځي عملیاتو په لړ کې د یوه اندازه وسلې، مهماتو او وسایتو د کشف او لمنځړلو خبر هم ورکول شوی دی. دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې په لسو ولایتونو کې 12 چانیز او 13 خاص کمانډوي عملیات شوي دي. بلخوا د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ملکي او 12 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې په خبره په دې لړ کې دوه ملکیان او 13 تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. د دې ولایت د چوري ولسوال امین الله خالقین د شنبه ازادي رادیو ته ویلي چې دغه وسلوال او ملکیان ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې پرون ناوخته افغان هوایي ځواکونو د چوری په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو پر ځینو مرکزونو هوایي بریدونه وکړل. نو موړی وایي په دغو بریدونو کې د وسلوالو طالبانو ځینې سپکې او درنې وسلې هم له منځه تللې دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي رادیو ته ویل د کار سرعت ښیي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړ شي.
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه و الحمدلله. هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ یې پکې نه ده لیدل شوې.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمری اسد میاشتې پر 14 پیل شوی د شاوخوا زرو لن مهاله کارکونکو لخوا پر مخ روانه ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو ورستي خبرونه. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پای ته رسیدو اعلان وکړ. په دغو مراسمو کې چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه 2 میلیونه او 3 لکه مسلمانانو برخه اخیستې وه د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. شهزاده خالد الفیصل چې د حج پر مراسمو یې د دولتي کمیټې مشري کوله پرون وویل د تیر کال په نسبت سش کال 30% زیاتو خلکو د حج په مراسمو کې برخه واخیسته. په وروستیو کلونو کې د حج مراسم له خونړیو بلواګانو، اور لګیدنو او ټیل ماټیل سره ملوه. په 2015 میلادي کال کې مکې ته نږدې د حج پر مهال په ټیل ماټیل کې 2300 حجان چې ډیری د ایران و مړه شول. دا مسله د سعودي عربستان او د هغه د سیال هیواد ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب شو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپل متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي دي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده وطن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي وازمویا ولرسوي کړکیچ او ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پاوز وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پاوز د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکېچ په وروستیو کې زیات شوی دی. میرمن میرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یوه ټلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړی نه سي. هغې وویل د دې خبرو اترو پر پای ته رسولو د فیصلې په اړه به له نورو اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي. د جرمني صدر اعظم وویل هیڅ باور نه لري چې ترکیه به په اروپایي ټولنې کې شامل سي. د برلین او انقره ترمنځ اړیکې وروسته له هغې بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې بحران تیره جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند سي. ترکیه تر اوسه د جرمني 12 ساعت به په دغه هیواد کې د سیاسي تورونو له کبله بندیان کړی دي.
خبرونه ملاحظات یې راټیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطلب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرجوب لري پړه پر طرحګرو ډل واچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل طرحګریز فعالیتونه مختوړي. د دغه وزارت ویم دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
چې د دې ټول مسؤلیت زمونږ د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه دی.
بلخوا یو شمیر امنیتي کارپوهان هم له دې نظر سره موافق دي چې په افغانستان کې ملکي تلفات ډیر دي او دوی وایي چې حکومت یې باید مخه ونیسي. زلمی وردک
ملکی وګړي تلفات دکته زیات دي او عمل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه په اصطلاح باندې تجزیه کېږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعات صورت نه نیسي.
د نورو مطالبو تر څنګ دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې امریکا د اړتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله خپلې دفاع ته چمتو ده. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم مه هیروئ. زموږ اخلا ازادي راډیو ری دوستانو ورځو د خبرونې لمړنی مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډل واچوي وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مختوړي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت د ملکیانو د خوندیتوب برخې ته ډیر پام کوي او په ټوله کې د افغان حکومت غوښتنه هم ده چې مخالفینو سره په جګړه کې باید ملکیانو ته تلفات ونه وړي. د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 43% زیاتوالی راغلی. زموږ همکار واصل وسال په دې اړه راستر سټوډیو کې دی او جزئیات راکوي. وسال صاحب، که زما وزارینو تاسو په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د افغانستان دفاع وزارت نور په دې اړه څه ویل غواړي.
بله، ډېر زیاته مننه کوو. کورودان، د افغانستان دفاع وزارت وایي په هوایي بریدونو کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو لامل د دولت وسلوال مخالفین دي چې د خلکو په منځ کې ځای نیسي او ترهګریز فعالیتونه کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دفاع وزارت په خپلو ټولو هوایي او ځمکنیو عملیاتونو کې هڅه کوي چې خلک خوندي پات شي. ښاغلی وزیري وایي وسلوالې ډلې له هرې لارې هڅه کوي چې ملکی خلکو ته تلفات وړوي.
د ټول مسؤلیت د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه ده. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپارتي جماعتونو کې انفجار ورکوي، مین کې د سړک په عمومي سړک باندې یا خپل ځان ته انفجار ورکوي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 43% لوړ شوې ده. د دې راپور له مخې په یاده موده کې 222 کسانو ته مرګ ژوبله وخته چې 95 تنه پکې مړه او 130 تنه پکې ټپیان شوي دي چې د میرمنو او ماشومانو د مرګ ژوبلې ډېره لوړه کچه ښیي. د افغانستان لپاره د مرګ ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي او د یونما مشر تادامیچی یاماموتو په هوایي بریدونو کې ملکیانو ته د مرګ شوبلې وختل غیر قابل قبول بللی او لاخکیل ورخونه غوښتي چې د خلکو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې د ناسمو راپورونو له امله ملکي خلکو ته تلفات اوړي.
کچیر تا دا لنده بمباریان دی دوام ولری زپدی یقین نرم چه دا حکومت او تر خلق منز که واتن زیادی گی فاصله بزیاد سی او کچیر دا فاصله و دا واتن زیاد شو دا نظام دا قاد خپل دلاس ور کهی.
ښاغلی عبدالستار خواسی د شنوایی که حکومت د هوایی بریدونو پر مهال ملکی تلفاتو ته پام ونه کړي نو د حکومت او خلکو ترمنځ به فاصله ډیره شي. خو طالبانو بیا په تیره کې د غپړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچولې د فریبجنې.
بله ډېر مننه کوم وصل وصال دوستانو و مریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډلو واچوي او دوی وایي چې دغه ډلې د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخته وړي او هغوی د سرپناه په توګه کاروي یا د سپار په توګه یې کاروي. په همدې اړه یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان هم وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړی ده. افغان کارپو زلمای وردګ وایي ژر تر ژره باید دغه ملکي تلفات ودرول سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپۍ له شغلي وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه څه دي.
ملکی وګړي تلفات زخت زیات دي او عمل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلېږي نه په اصطلاح باندې په دقیقي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي او دوام درکې د تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کیږي. دغه اصلي وجه دا څه ده که چیرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هغه ته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو څه انتحاري عملات چې دي هغه خو بدون غلط خپل سري عملیاتونه دي چې د مخالفینو د خانه جامعېږي او ملکي تلفات وګړي زیاتېږي. هم په هغه ځای کې ځان ته اظهار ورکوي چېرته ملکي وګړي جمجور سیاسي اما د نظامي د نظانه غلط راپور او نه تحلیل کېدل او غلط اجرا کېدل د عملیاتو
بله تل د ملکیانو د ژوند خوندي کول شوارونه ورکول کیږي خو بیا هم کال په کال ملکی تلفات زیاتېږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
دی وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري. دویم دا ده چې هغه خلک په افغانستان کې دقیقه مطالعه نه لري او دقیقه په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په دغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کیږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کې په معنا اساس باندې د ملکي تلفات وګړي زیاتې نه په دې اساس باندې دی ویل کوي چې موږ کوشش کوو چې ملکي تلفات منځته راشي. خو دوی هم هغه د سوا اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او د غلط پلانونو په اساس باندې ملکي وګړي له منځه ځي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي ستاسې په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دې اشتباهات کوي یا څومره ملکي وګړي تلفات اضافه کوي همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي او بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي او دا دښمني به د دې پر اصطلاح هغه ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کي نو ډېر خطرناک اغلې دي عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیر ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې هغه خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري او متخصصین موجود وي چې هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته ورکړي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي او که چېرې هوایي بمبار ته هم کېږي باید هوایي بمبار په هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ته نه شي.
د امنیتی چارو کارپو زلمی وردګ و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې یو شمېر چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږي نشتون په افغانستان کې د ملکي وګړو د تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده. په یوې وقفې پسې ورځو نور مطلب ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
زموږ شغله ازادي راډیو لري. دوستان، اوس هم له مرزي احمدزی څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت مسؤلین وایي د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ ریکا په اوومه غونډه کې د ښځینه سوداګرو سوداګریزو توکو ته د بازار موندنې په هدف یو نندارتون جوړیږي. د اقتصاد وزارت ویاند سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې دغه شان د نفت او ګازو، ترانزیت او د برېښنا د لیږد پروژو په اړه هم د ریکا له غړیو هیوادونو سره خبرې کیږي. په پام کې دی چې د سیمه ایزو اقتصادي همکارۍ غونډه د ترکمنستان په کوربه توب د روان میلادي کال د نومبر په 14مه په اشخابات کې جوړ شي. تیر میلادي کال په کابل کې د ریکا په غونډه کې د وریښمو د لار په بیا جوړېدو خبرې شوې وې. په پام کې دی چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې څلور تنه ښځینه سوداګرې د سریلانکا په یو نندارتون کې د ګډون په هدف نوموړي هیواد ته ولاړې شي. د ښځو د سوداګرۍ د خونې مشرې منیشي وافق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه نندارتون کې د افغان ښځینه سوداګرو د ګډون هدف د دایمي پیرودونکو موندل او دغه راز د تجربو شریکول دي. دغه نندارتون چې په سریلانکا کې د سپتمبر په 8 نیټه جوړیږي، افغان سوداګرې میرمنې دغه شان خپل لاسي صنایع او سوداګری ستوکي لکه وچه میوه، غالۍ او زیورات هم ننداري تک دي. او نن هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړی 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځ یو درې نیمنۍ بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتره غوړ 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، سر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او سر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
زموږ غله ازادي راډیو ری دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ خبرونه او همدا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه په ازادي وی پاڼه کې وګورئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. اوس موږ زو یو نړیوال مطلب ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجنی بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه د بحث لپاره احمد تکل راسره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، که په لومړي سر کې راته وایست، ښکاري چې د ولسمشر ترامپ ګواښ ډېر جدي و.
د ولسمشر ترامپ ګواښ واقعا جدي و. ده وویل چې هیواد چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ، متعارفو وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او د خپلو متحدانو دفاع وکړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه یې وروسته له هغه وکړي چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه. ښاغلی ترامپ د جاپان له صدراعظم شینزو ایبه سره له ټلیفوني خبرو مخکې پر خپل ټویټر باندې هم په یو بیان کې لیکلی و چې د امریکا په وړاندې د پیونګ یانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي. البته د ترامپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې امریکا به د پیښو ګواښونو په وړاندې د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي. شمالي کوریا ویلي دی چې خپل هایدروجنی بم ازموینه یې په بریا ترسره کړې ده. پیونګ یانګ وایي د هایدروجنی بم د یو اوږد واټن ویشتونکي میزایل په سروکې کې ځای پر ځای شوی و. د اوریدونکو د معلوماتو لپاره، هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې متحد ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان پر دوو ښارونو غورځاو، لا زیات تخریب او رنۍ کولی شي. د شمالي کوریا رسنیو ادعا کړې چې د ازموینه د دې هیواد د اټومي پروګرام د بریالیو اقداماتو یوه نښه ده.
تکا سه یو بل پښتنه ده چې د دې ترګندونو پاره د یعنی د شمالي کوریا د سیال جنوبي کوریا عکس العمل څه وو؟
د جنوبی کوریا پوز ویلی دی چې هوایی ځواک او پوز د پیونګیانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د دفاع تمرینات کړي دي. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل چې ښایي د هیواد پوز د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د یو نمایشي برید په توګه پوځي تمرینات وکړي او په دې ترڅ کې به په ختیځه بحیره کې ټاکل شوي اټومي تاسیسات په نښه کړي.
بله تکا صاحب، او نړیوال ټولنې او ملګري ملتونه هم په دې مسله کې کوم خبرګون ښودلی دی که څنګه؟
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا، جاپان، فرانسې، برتانیې او جنوبی کوریا په غوښتنه نن یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې ده. د جنوبی کوریا د جمهوري ریاست یو ویاند ویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبی کوریا مشرانو موافقه کړې ده چې پر شمالي کوریا د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه کوي. امنیت شورا پر پیونګیانګ وروستي بندیزونه په 13 اګست میاشت کې ولګول.
بله ډېر زیاته مننه کوم تکاسب. دوستان، وو امر دل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. د افغانستان او د نړۍ د تازه خبرونو اورېدو لپاره تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته غوږ شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو اړیکو په اړه تبصرې او مقالې لیکلې دي چې د دې تبصرو مهم ټکي زموږ همکار اجمل ترمنځ خاورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د پاکستان افغانستان د سولې په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي سي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د لوی اختر په لومړۍ ورځ لمانځه وروسته په ارګ کې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان سره د دولت په کچه سوله غواړو. په سر مقاله کې راغلي پاکستان د افغان حکومت پر ضد د وسلوالو مخالفینو او ترهګرو ملاتړ کوي او دغه هیواد سیمه او نړۍ نام نه کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي له همدې امله د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژۍ پاکستانی واکمنو او د هغوی د ګټو لپاره جنګیدونکو ډلو ته دا پیغام ورکړ چې امریکا له افغانستان سره د اوږدمهالې لپاره خپلې ملګرتیا ته دوام ورکوي. د سرمقاله لیکونکي په خبره دې مسلې د سولې پر هڅو اغیز کړي او کندهار او کابل ته د پخواني طالب مشر ملا محمد عمر اخوند د کورنۍ په ګډون د طالب واکمنۍ ګڼ شمېر مشران راغلي او دغه طالب چارواکو وایي چې د افغانستان پر ضد د پاکستان له جګړې سخت پتنګ شوي سي. هیواد دغه طالب چارواکو په اوله دا هم لیکلي چې په افغانستان کې پنجابیانو جګړه توده ساتلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي پاکستان افغانستان سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. په مطلب کې وړاندې راغلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف ویلي هیواد غواړي په افغانستان کې د سولې او امن شاهد. په مطلب کې راغلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په وینا کې راغلي مخکې تر دې په دې برخه کې افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره دوه اړخیزه، درې اړخیزه، څلور اړخیزه او څو اړخیزه میکانیزمونه موجود ول. دا مطلب لیکوال لیکلي دا خبرې پاکستان سره د سولې په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو یوه ورځ وروسته شوې دي. په مطلب کې دا هم راغلي چې امریکا په خپلې نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداري ورکړې چې ترهګرو ته پناه ور نه کړي. خو دا مطلب د لیکونکي په وینا اسلام آباد په خبرګون ویلي چې دوی خپل د ترهګرۍ ښکار دي او ادعا یې کړې ده چې دښمنان یې د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري.
ورسو د افغانستان شمال ته د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي او د دې سیمې خلک شکایت ترې کوي. په دې وروستیو کې داسې شکایتونه خپره سوي دي چې دغې ډلې پر ځینو ښوونکو فشار راوړی چې د خپلو دوو میاشتو تنخوا یا معاش دوی ته ورکړي. دا چې دغه ډلې فعالیتونه نور څه دي او نورې کومې ستونزې او شکایتونه ترې راغلي دي، مجیب حبیبزی له سیمې څخه همدا اوس موږ سره د ټلیفون پر کشه دی. حبیبزی صاحب، خبرونی تشرق لست تاسی اوریدون کتا پا دیاره نور جزیات ورکی چی دایش دلی پر خلق نور صف شارون را اولیدی
من نه سلام تاسو ته د نړۍ له ټولو اړوندو تاسو څنګه چورتي ده موږ د نو د لمدورا په دې خپل د ځواب کوشتي ټول سره یې کړي طالب پس د داش او د بخې داش او سوالو فعالیت په جو د جوړ ځان په دې د سالې کې چات شوی دی په د جوړ ځان د ترتاب له سالې ول سوال پاس محمد لازمي ورو سره په خبرو کې تایید کړي چې کومه مبارز مخام هم د طالب سوال او د شهرو ترمنس او سوال نه ته په دې ول سالې کرام څه شو چې پکې یو طالب پر کافی شو او همدارنګه دوی ترنو داشان هم دوی ته جان اوسته دي خو دې سره سره خلک دې دوه ډلې د فعالیت په اړه شکایت کوي دی وایي چې دوی هڅه کوي چې له شلو کالو او نه واره ماشومان خپلو لیکو ته جاسي دې کسان په بازار کې د خلکو په تګ راتګ بندیز لګولې دي همدا چې خپل قوانین او مقررات په سر خلکو وضع کړي دوی خوش ټولوي او د خلکو نه پیسې غواړي خو تر ټولو همدا ستونزه دا ده چې د ډاټابو کوشتې په ولسوالۍ ځینې معلمین او ښوونکي شکایت کوي چې دا شنو له دوی څخه دوی د بانکونو اکاونټونه غوښتي دي او دایته غوښتي چې خپل دوه میاشتنی معاش دوی ته ورکړي او تردامه په محلي چارواکو په اړه څرګندونې نه دي کړې او د خلکو هم شکایت لري چې دغه وختونو ته یې په تردامه د دولت له لوري رسیدګي نه ده شوې او دوی غوښتنه کړې چې په دې دوه ولسوالیو کې د داعش ډلې د دخلو په هدف باید پراخ عملیات ترسره شي ځکه چې دلته له یو نیم کال یا هم په نږدې کلو را په دې خوا داعش فعالیت کوي کله ناکله طالب سوالو سره هم نښتې ترسره کوي خو تردامه هېڅ ډول فوجي عملیات په وړاندې نه دي ترسره شوي. بله
بله ډېره زیاته مننه کوم مجیب حبیبزی و چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د خلکو د شکایتونو په اړه موږ ته د خلکو ستونزې را اوروله. ورځو بل مطلب ته د افغانستان د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلې دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوې وي او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکي پنجشنبه د دې پروسې یوه میاشت پوره کیږي. صالح محمد صالح د دغه کمیسیون له ویاند ګلا جان عبدالبدی سیاد سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه روانې دي.
مغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون در رسیدلې دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کوم داسې یو څنګه چې هغه د اندېښنی وړي پکې نه لیدل شوی او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلې دي ان شاء الله د منګر تخنیکی کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کیږي نهایی کیږي چې نوی مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی نو د هغو ټول معلومات دوباره ارزونه کیږي او کله چې ان شاء الله نهایی شوی کمیسیون لخوا باندې د تایید وړ وګرځي دا غل ټولو ملت سره رسنۍ سره مدني ټولنې ټولو خلکو سره ان شاء الله ورسته بیا شریکي.
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره هغه موقت کارکونکي دقیق شمیرې څو دي؟
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفر موږ استخدام کړی دي 15 ورځې لپاره چې د دې بملي پړاو لپاره چې هغه د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله وه زر کارمندان موږ استخدام کړی وو او ان شاء الله دغه 90% معلومات مرکز ته رسیدلې دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړي کې وو ورسته لږه چې نهایي شو او ارزیابي بشپړه شو له ټولو سره بشریک شي.
باید تاسو 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړيږي؟
کمیسیون د مهالوش مطابق چې د 15 ورځې تنسي زه فکر کوم ان شاء الله د مودې نه مخکې به دا پروسه بشپړه شي او خلکو سره بشریک شي د میډیا سره او لمده رقم د مدني ټولنو سره ځکه چې موږ 90% معلومات سره رسیدلې دي او هغه د موږ تخنیکی کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتيږي ان شاء الله چې له وخت نه مخکې به دا کار سرته ورسیږي.
له سلام محمد صالح خان مننه کوم چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره مرکه کړې و. اوس هم د لامبورګینی موټرو شرکت په پام کې لري چې انډروید ټلیفون جوړ کړي. نور له اسمت سروان خاورو
د قیمتي موټرو یو مشهور کمپنۍ انډروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوښې په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنې کمره 40 میگا پکسل او مخکنی 8 میگا پکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پکسل دی. پروسیسر یې 840 رامې 4 گیگا بایټ او داخلي حافظه یا میموري 4.5 گیگا بایټ او 1080 گیگا بایټ حافظه ورزیاتې دي. د الفا 1 بیټرۍ 3250 ملي امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېدای شي.
او په دې سره په کابل کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سولې. زموږ همکار صالح محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د تیرو 24 ساعتونو په لړ کې د تعرضي او تهاجمي عملیاتو له کبله د دولت 13 وسلوال مخالفان وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان سوي دي. د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې پرون ناوخته د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې یو ملکي تن او 12 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلي دي. د سعودي عربستان چارواکو په بریا سره د حج د سش کال مراسمو د پایته رسیدو اعلان وکړ. په دغه مراسمو کې چې د نړۍ له بیلابیلو برخو څخه 2 میلیونه او 3 لکه کسانو برخه اخیستې د کومې جدي ستونزې راپور نه دی ورکول سوی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو لارو چارو کار واخلي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي.
له صالح محمد صالح څخه مننه کوم چې د تر دې دمه د مهمو خبرونو لنډیز واورول. تاسو کولی شئ تفصیل پر ازادي رادیو پاڼه هم واورئ. البته نه یوازې خبرونه بلکې زموږ د ازادي رادیو نور راپورونه، تحلیلونه او مرکه، او هم کولی شئ دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه وګورئ. پته مو د ازادي رادیو .com. او د ژمنې سره سم لکه چې د خبرونه په سر کې ویلي وو، په اوس د خبرونه په پای شیبو کې او د زهرو کاروان اونیز پروگرام د خبرېدو واره ورسید. نو د تاسو او د هم دغه پروگرام
د زهرو کاروان
السلام علیکم. د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. د زهرو کاروان خبرونه ته ډیر خراغلی. د خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پر د سوډان کوم. خو په سر کې زموږ همکار آیاس ترنک د دیونی مهم په خوتا کتنه کړې ده.
د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو شپږو ورځو کې د نشئی موادو د کاچاک او خرڅلاو په تور او یا تنه نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل چې دا او یا تنه له نشئی موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو د څو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی ول چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ترسره شوی دي. ښاغلی کاظمی وایي څنګه چې د کال روان موسم د نشئی موادو د تولید وخت دی، نو ځکه د دوی د ځواکونو ټول پام د پوډرو کارخانو ورانولو او هغو قاچاقونکو نیولو ته اړولی چې تولید شوی نشئی مواد رانیسي.
موږ په دې اونۍ کې د هیواد په 40 ولایتونو کې د نشئی موادو په تور اویا کسان او نږدې 2 ټنه نشئی مواد نیولی دي. موږ اوس د نشئی موادو د تولید په موسم کې یو چې په دې وخت کې د قاچاق کچه ټیټیږي.
بل لور ته له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له هیواد څخه بهر د نشئی موادو د قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار ازادي رادیو ته وویل د هیواد په سرحدي پولو کې د نشئی موادو د کنټرول په خاطر د ځنګړو ځواکونو زیاتوالی قاچاقونکو دې ته اړ کړی چې د قاچاقو لارو چارو ته تغیر ورکړي او له هیواد څخه بهر د قاچاق په خاطر له هوایي ډګرونو څخه کار واخلي. د ښاغلي دانشیار په وینا په دې اونۍ کې یې دوه قاچاقوړونکي د دوو کیلو نشئی موادو سره نیولي چې غوښتل یې د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې د هندوستان هیواد ته قاچاق کړي.
لنشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل په هوایی ډګر کې دوه قاچاقوړونکي نیولي دي او زیاتې نیونې هم د کابل په هوایی ډګر کې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو پر اساس د روان کال د اسد په میاشت کې 16 قضیې د یوه ایراني تبه په ګډون 9 مشکوک کسان له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي. او وروستۍ پیښه دا چې په کابل کې د معتادینو له ضربستریز روغتون څخه 200 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د استعمال کمولو یا کاهش تقاضا رئیس شاپور یوسف د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا 200 تنه په مختلفو نشو روږدي ول چې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته د چهارشنبې په ورځ روغ رمټ رخصت شول. د ښاغلي یوسف په وینا یو شمېر په نشه روږدي کسان د کسب زده کولو په خاطر د امید په نوم مرکز ته معرفي شول تر څو د زده کړې تر بشپړېدو وروسته کار وکړي.
لایا سترنک نه په مننې وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د ایچ آی وی یا ایډز نږدې په سلو کې 50 ناروغان معتاد دي. د کونړ امنیه قمندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین کړی دی. په دې اړه مو درته مرکه چمتو کړې ده او په همدې خپرونه کې به همداراز واورئ چې د هلمند ولایت علي محمد چې د خیاطۍ دوکان لري خپل نشه یې له سګرټو پیل کړ او بیا تر تریاکو پورې ورسوله. دا چې په دې بهیر کې څه سړې او تودې ولیدلې او څه فکر کوي دا به هم د لوخلې واورو. او همداراز په وروستۍ برخه کې مو درته یوه ډرامه چمتو کړې ده نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. افغان حکومت غواړي چې د نشئی موادو پر ضد د ګډې او جدي مبارزې لپاره یو سیمه ییز ستراتیژي جوړ کړي. د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دې وزارت په اړه یو طرح هم جوړ شوی چې په کابل کې د 12 هیوادونو د کارپوهانو غونډې ته به وړاندې شي. کتونکي بیا وایي که دغه ستراتیژي عملي شي نو د مخدره موادو کښت او قاچاق به تر یو حده کنټرول شي. په دې اړه عبدالله حنانسی راپور چمتو کړی چې روغتیا لیزه یې وړاندې کوي.
د افغانستان د نشئی موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې د نشئی موادو پر ضد د سیمې هیوادونو په کچه د یوې ستراتیژۍ پر جوړولو کار کوي. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستراتیژۍ طرح جوړه شوې چې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به په کابل کې یوې سیمه ییزې غونډې ته وړاندې شي. د وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیو په ګډون د 12 هیوادونو کارپوهان برخه ولري.
په د ډیپلوماټیک سطح باندې د مملک ترمنځ دغه درک شته چې دغه یو تګلارې ته ضرورت دی. عمومي لحاظ دغه د ستراتیژي دا چې موږ اوس کولای یو همغږې میکانیزم رامنځته کړو بالخصوص په دغه ګاونډیو هیوادونو کې چې اوس کولای خپل فعالیتونه همغږي کړي. دغه عمومي دغه ده او ورسره په دې دغه چې دوه مهم شاید دا چې اوس کولای وي اعتبار سازي وکړو د خپل ګاونډي موالکو ترمنځ بالخصوص به موالم خضر د مبارزې په برخه کې.
تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې د نشئی توکو په مسله کې د سیمې هیوادونو ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته دا مبارزه نشي بریالی کېدلی. همدا لامل و چې افغان حکومت غوښتل د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې هم شامل شي، خو امریکایي چارواکو بیا دا مبارزه د افغان حکومت مسؤلیت وباله. د ښاغلي قایم په خبره کسه هم تر دې مخکې د مخدره موادو پر ضد د سیمه ییزې همکارۍ په برخه کې طرحې او میکانیزمونه موجود و خو داسې یو مشخصه او مناسبه تګلاره نه وه چې د هیوادونو ترمنځ اعتبار او همغږي رامنځته کړي. دا چې د نشئی موادو پر ضد د سیمه ییزې ستراتیژۍ جوړول به څومره مؤثره او عملي وي دا پوښتنه مو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت له پخواني مرستیال محمد ظفر څخه وکړه.
د سیمه د هیوادونو سره کار کول یا په ګډه ستراتیژي جوړول خو د مخدره موادو سره په مبارزه کې خامخا فائده کوي، دا ښه کار دی. خو په دې شرط چې ټول هغه ممالک چې په دې کې دخیل دي هغوی د رښتیا نه دا کار وغواړي. په تېره کې هم بعض وخت داسې تعهدونه یا معاهدې شوي دي، لیکن هغوی عملي بڼه نه اختیار کړي، یا د هغوی خوښه نه وه، یا زموږ د حکومت مشکلات وو.
محمد ظفر په دې باور دی چې په افغانستان کې د کوکنارو پراخ کښت، ناامنی او له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې د نشه یي توکو تولید او قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. دی وایي تر هغو چې نړیوال په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه کې صادق نه وي، د افغان حکومت هڅې به مطلوبه نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټ
نه نوې کښت کله هم د کوکنارو بدل نشي
کړی. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه.
قدر منوریدونکو مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استو. دا هم بل موضوع د افغانستان د امروختي وزارت وی په هیواد کې د ایچ ای وی یا ایډز نګدی په سلو کې 50 ناروغان موتاد دي. د دې وزارت د ایډز کنټرول د برخې سلاکار سمر الدین زازی ازادي رادیو ته ویل له دوی سره د ټول هیواد په کچه د ایچ ای وی 2290 ناروغان ثبت شوی چې 902 شپېته هغه ناروغان دي چې تر ناروغي مخکې په نشه یي مواد واخته او د سرنج لالارې نشه یي مواد استعمالول. اخوا موتاد ځوان چې لنګدی یو کال راهیسې د ایچ آی وی ایډز په وایروس اخته شوی وایي چې په ټولنه کې ډیر ناوړه چلند ورسره کیږي او شاوخوا خلک په سپک سترګه ورته ګوري. په دې اړه بیا هم تفصیل د عباد الله حنانزی په یو بل راپور کې.
افغانستان هغه هیواد چې تر نورو هیوادونو ډیر کوکنار پکې کرل کیږي او نږدې 3.5 میلیونه وګړي په نشه یي موادو موتاد دي. خدای یوازې نشه نه ده چې د دې هیواد زرګونه وګړي په ځانګړي ډول ځوانان یې د مرګ له ګواښ سره مخ کړي، بلکې په نشه یانو کې د ایډز په ناروغۍ اخته کېدلو هم دوی په ټولنه کې د کرکې وړ ګرځولي دي. په نشه یي موادو یو روږدی کس چې له کابو 40 کالو راهیسې یې نشه کوله، خو اوس له نږدې 1 کال راهیسې یې درملنه کیږي. دی کسام خپل نوم نه یادوي، خو په لړزیدلي غږ راته وایي چې څنګه په ایډز اخته شو.
ما تقریبا 3 سال میشه تزریق افتاده، یعنی پیچکاری میکنم.
ما درې کاله د سرنج د لارې نشه یي مواد استعمال کړي. همدا کار د یل عمل سو چې زه په ایرز باندې اخته سم چې ډیر خطرناک وایرس دی.
دا ناروغ چې اوس د ابن سینا د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی وایي که څه هم تر پخوا ډیر ښه شوی، خو له نږدې 1 کال راهیسې یې خپل ماشومان او کورنۍ نه ده لیدلي. د ده په وینا کورنۍ یې په دې نه پوهیږي چې دی په ایډز اخته دی. دغه ځوان وایي زموږ په ټولنه کې د ایډز له ناروغانو سره بد چلند کیږي او خلک په سپکه سترګه ورته ګوري.
زموږ سره داسې چلند کیږي لکه بلاګانې چې یو. زموږ سره ناروغ نه کښېني، ډاکټر نه راسره کښېني، څوک زموږ څنګ ته نه راځي، ځکه چې په ایډز اخته یو. کله چې یو څوک بد چلند سره کوي نو څومره ناارامه کیږي. کله چې ټولنه درسره داسې وکړي نو بیا خپله فکر وکړه. کله چې داسې چلند درسره وسي مجبور یې چې د مرګ هیله
وکړي.
اوس مهال په ټول هیواد کې د ایډز د کنټرول په برخه کې کابو 25 مرکزونه فعالیت لري او د چارواکو په خبره دوی هڅې کوي چې د دې مرکزونو شمیر ډیر کړي. له دې مرکزونو څخه یو هم د ابن سینا د معتادینو د درملنې مرکز دی چې د ایډز په ویروس ککړ شاوخوا 14 کسان هم پکې بستر دي. د دې مرکز مرستیال واحد الله کوشان وایي
کله چې د روږدي کسان موږ بستریږي موږ یو اسکرینینګ کوو. په اسکرینینګ کې خصوصا مخدره توکي دي پچکاري دلر نه خسته وي. هغه بیا موږ زموږ خاص هدف ده موږ لابراتوار لرو هغه ټیسټو چیرې ایچ آی وی وي نو موږ ایچ آی وی مریضان بسترو دي همدې په منځ کې بسترو خاص تدابیر ورته نیسو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې د ایچ آی وی 2290 مثبت پیښې ثبت شوي دي چې 25% یې ښځې او 15% یې نارینه دي. د امیر روغتیا وزارت د ایډز د کنټرول د برخې سلاکار سمیر الدین زازی وایي د ایډز نږدې 50% ناروغان هغه معتدین دي چې تر ناروغۍ مخکې د سرنج له لارې نشي مواد استعمالول.
په هیواد کې تقریبا 2290 کسان چې په چاوی باندې اخته شوي دي زمونږ پروګرام سره ثبت شوي دي او تخمین چې د 6200 کسان دي چې د یو ان ایډز لخوا دا تخمین شوی دی. په دې ډله کې 922 کسان هغه کسان دي چې نشه یي توکي د پیشکارۍ د لارې استعمالوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم په هیواد کې د ایډز د ویروس په اړه اندېښنه ښودلي او ویلی دی چې د ایډز د مخنیوي او ختمولو لپاره نوي پروګرامونه لري. د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په زندانونو کې هم دا ویروس په چټکۍ سره خپریږي او د دې ترڅنګ په زندانونو کې د نری رنس ناروغي هم ډیره شوې ده. د ډاکټرانو په خبره د ایډز ویروس د جنسي اړیکو، د وینې لیکت، د مور د شیدو، ګیری ماشین او د نورو تیغونو د ګډ استعمال له وجې له ناروغ څخه روغ شخص ته انتقالیږي. پر دې سربیره د هغو امیدوارو میندو ماشومان هم د مور په ګیډه کې په ایډز اخته کیږي چې مور یې په دې ویروس اخته وي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او لکه څنګه چې مو په پیل کې در سره شمنه وکړه چې د کونړ لامنی قومندان سره مرکه لرو، د کونړ امنی قومندان جمعه خان همت وایي چې سکالې د ولسونو په مرسته له کوم مالی او ځاني زیان پرته د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړی. زموږ همکار روح الله انوري له ده سره یو مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې سکال په کونړ کې څومره کوکنار کرل شوي او څومره اړول شوي دي.
د کوکنارو کچه په مجموع کې هغه اټکل چې وزارت مواد مخدرو کړی و چې تقریبا هغه 900 هکتار یا 1200 هکتار از بکړیو دا سروې کامله ناقص سروې و. تاسو به تر معلومه ده چې په کونړ کې کومه ټوره زراعتي ځمکه سروې کو شاید تر 212000 هکتار ځمکه نه وي. په مجموع کې تر 400 اضافه جریب ځمکه د کوکنارو د وجود څخه پاکه شوې ده په مختلف ولسوالۍ کې، شالبته په شیګل ولسوالۍ کې و، په دانګام ولسوالۍ کې و، همدارګم په نور مختلف ولسوالۍ کې چاته ده د کوکنارو کښت زیات و، البته بدون د تلفات او بدون د دې چاته مستقیم مالی زیانی زیان یا مسته یو لسن ته واوري.
اوس دې ترازو چې قومندان صاحب سکالی تاسو څومره تاریاک نیولی یا نور نشی تو کوم دلته نیولی او د افیمو یا د تاریاکو د قاچاقو مخه نیولی؟
په مجمع کې موږ په تو اكيد لودي، البته د مواد مخدرو چې په دې کې په 100 کیلوګرام هیروئین یا پین د دوی د فروشندګانو سره یا خرڅونکو سره نیول شوی دی. په دې تړاو موږ 10 نفر مزمنین گرفتار کړی دي، 50 کیلوګرام تاریاک په نیولی دي. البته عمومه تاریاک چې د پاکستان ته انتقالېدل د مو گرفتار کړی دی د یو ورده واسطې سره. په مجموع کې الحمدلله از موږ په کونړ کې یو خولیل الهام چې د متادینو کچ ډیره کمه ده، بل د کوکنارو کروندې ډیر کمی کرل سوي وي، هغه ډیر غرنۍ سیمې وي یا یخ خولې یا د ماسر نه وي، اباوای هم مساعد نه ده. د دې ترڅنګ ولسونه هم الحمدلله از موږ سره پرام کاری کړی ده او موږ په مجموع کې شل اسب راوړل درو په دې برخه کې شو ظلم د اسدآباد په شهر کې په دې مورد کې هم ولسونه موږ سره همکاري کړی ده. هغه فروشندگان، هغه خرڅونکي د مخدره توکو چاته مشخص کړی وي، د مشخص البته مافیا سره لاس تړلی د جلال آباد څخه انتقالېدل، هغه موږ گرفتار کړی دي. په مجموع کې ول سفره موږ په دښور مرچ کې د مخدره توکو پلورونکي په اسدآباد گرفتار کړی دي او ادی او قزور غنوم تم سپارل دي. البته چې وزارتونه کې تاسو ما مجازوز کې تقریبا په دغه وایي ونی ماش کوم چې 8 نفر گرفتار کړی او د قانون موږ تم سپارل دي. خام چرس په دغه رقم پخه چرس په همدا شکل کینه په مجموع کې الحمدلله یو ولس سره ذات هم کار پته سو دي. د دې ترڅنګ ځوانان هم الحمدلله ټول تعلیم یافته دي، د جنوب د کندهار او هلمند او روزګان او ننګرهار ولاتونو په څیر په کونړ کې کډه فسدي زتا اټکل کم دا په سوري کې 15% هم ناراضي اته ته دا دون ولر دي. ولې الحمدلله په کونړ کې لله الحمد او رسول الله سلام کار پته سوي دي او ځوانان لله الحمد یو لو خوشبختي ده چې ډیر کم ځوانان په دې مواد په مقدره تو کارته کسان لرو.
کوم داسې اوس هم ځینې خلک دا شکایت کوي چې د خار شاوخوا سیمو کې ولسوالیو کې په تور سرک باندې افیم خو نه خو چس خرسیږي د دې د مخنیوي د پارس پلان لري
موږ همیشه د بزرگانو ولسونو سره په تفاهم کار کړی دی زموږ کشفي ارګانونه شپه ورځ د ګیادي ماته سرز وکړي چې بلفین مستند باید هغه څوک گرفتار سي چې مدارک شواهد ورسره وي موږ همیشه ولسونو ته ویلي دي بزرگان علما کرام زموږ سره په تماس کړي د لاندې مخکنۍ لاسته راوړنې چې ما ستاسو خدمت عرض وکړي دا هم د ولسونو په کومک ورځا کار کړی دی زه بیا خپل پر ولس غږ کوم په هر ځای کې چې معتاد په هر ځای کې چې د مخدره توکو پلورونکي دوی البته څه سرګو کېږي یا دقیق معلومات لري زموږ ټول کشفي ارګانونه زموږ د وزې امریت مش زما د دفتر شمیرې ټول ولسونو بزرگان ته ما خراتو په مراتو ورکړي دي مرځ په جریان کې واچي زه امیدوار دیته ما باور لرم انشاءالله چې په جوترن فرصت کې به دغه د مخدرات او پلون کې موږ گرفتار او د قانون موږ ته ورسو تعالی تعالی مو
آزادي رادیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
او سمرازو په هلمند کې د علي محمد په نوم د هغه کس خاطره در سره شریکو چې خپل نشې له سیګریټو څخه پیل او بیا تر تاریخ پورې ورسوله دا چې په دې بهیر کې څه سړی او تودی ولیدلې او وس فکر کوي دا به خدای چې په خپل د دلخلي واورو
نو علي محمد د ول محمد زمان د هلمند خاصو د کلیما عمل مور پلار داول نسوار دا سیګریټ دا تاریخ دا چار دنده زه و چې ما سیګریټ استفاده کوله په دکان کې هغه مې په خلاص کړ حتی کور مې پلار مې دا نه و خبر روان دي سیګریټ مې امیده پاکستانی سیګریټ تمباکو سره مې ګټه ولا بیا نور دوه نور اندیوالان مې دا مزه مې واغرات له دکان تر وخت دی په تاریخ اس کوله کورته برس کوله غاز ومنګ برق بنو درلود دوه دې پلا پلار مې ګریک لول والا کدلته د تاریخ بوی د مال تاریخ نس کومول بوی دا ترن څلورم پلا چې ګریک کړلو تاریخ چې پلار ماتول ستې تاریخ اسکه ځان مې برته ستاپم کړله سیګریټ مې هم پس نو په کندهار کې مال ته مې دوه نور انډیوالان ول تاسو ویني نو زه مې دمې داس کول یو ورځ مور سره سیګریټ اوس کول چې مو مس کول دا د باندې راوتله مزد چې وام اوس په هوا کې ګرځم لکه ترازو غو نیم داس لاندې باندې کړل ما ټول خلک هم داس راته معلومې دي نو ما غن شاو چې رااله سیګریټ دې نو سیګریټ سره بیا مې د سیګریټ ما وخت ما چرته تقریبا یو نیم کلم چرته سکول دکان چې پر کېدل مې سیګریټ ما بل ته سکول کوړم ما خالي سیګریټ هم بنس کولا چې ولې یو کښنه مې را باندې خبر نه سي ابو زمون مې مختنه سي یو ورځ سیګریټ مې قطا پیدا کړ په کوټه کې پاس کښنه نو ولدا د چا دی مال دامه د پلانې داندې ولده اما پرځ چې ابو کښنه زې ته ویل د لاغه یو د نه یمات کړل سندانت ویل ما غ بیا ما د ډیر 500 شپه ورځ د عملیانو سره مند خدای د پزوره پوډر په جواب نه دی ولای که جالب قصص درته کومندل ته بل شیشه کولم په داو سم په چاره کم بار د نو مې نه درته اخلمه نو د پکوټه کې مشر ناز دغه دیوال کوشت ګوري هغه نو دون سرای ده نن ګرمي ده نو د همڅکه څخه کل چې ګرمي هغه تاوش پور ده کیږي کنه مزمن چیز ده چې ګوره پلانې وای دلته ګوره دا ټول کای کوم چې ان د شان وای د غار نه راوځي وای ما چې ګور دلته مې کندل وای قسم په نه قبل شه اور ما د ډیر جالب مال بیا چې شاس کای کنه سک ما خپل اندی ده فکر کول نو زه یو دوه درې اندی والا اندی قومانو جديد ما مامو ده دې په تاریخ کس کولا نیم ست د خدای په اور وکز نه په جواب باور مکو چې نیم ست د تاریخ لري کې دا سې توري لکه دغه تور لاین دغه ما د ورکوال د بیا د ما ته 500
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
او په روسي برخه کې مو درته ډرامه چمتو کړې په دې ډرامه کې بریالۍ کڅ هم هیڅ ډول نشنڅ کوي خو د پوډریانو غونډې کالی غونډي ځان کټ مړ د هغوی په شان جوړوي او تر دې وروسته د پوډریانو د وسېدو ځای ته ورزي دا چې بریالۍ په زړه کې څه نقشه لري او وروسته به څه پیښ شي دا به په هغه ډرامه کې چې زموږ همکار محمد عیاس ترنک چمتو کړی دا په ګډه واورو
بریالیا
حاضر صاحب دغه دې راغلم امر وکړئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شئ
ولې نه قومندان صاحب په سر او سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قومندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومېږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قومندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده
لجانه پودری جوړ ک بای ټول حرکت داسی وی لکه چې د شلو کالو پودری
سمه ده کمانډان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پودریانو در ټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پودریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرې ده کمانډان صاحب خزانه به درته پیدا کم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا هغه ځای ته چې روان شي د شا له خوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري
بس کمانډان صاحب نورې ما ته پرېږده
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي
بېغمه اوسه کمانډان صاحب
زوانه گما پوڑه موڑه نگه ره دوک دوکیم لزهار رئیسی می دود نده واحله
رازا رازا خواتا میکینا
دود جیبون اولا تاوا دلی و غار خو بیا دوکو نی بندی دوک مره پکی پیدا شی جدا خو مار مرامات کی
زبا خیل نیم که پوڑه را سره وی ترتابو می جار کردی وی
زوانا ترا ترا بلا بخکاری دروسا می زمان پا پراکی نیلی دلی
ای زوانا ما پسی گرزا تا دیر لویا کیسا دا خوز دب دوم را ویم چه تازه ایل ایران را را ولیم پا دی خار که نابلا دیم لمره ظلمی دیش دی زای ترازم
ولی دو دوان دو غرزلاو زایر ندی دار معلوم
ای حیرانه چه خزایوی پا پینزه دقیقو که بمو پریمانه پوڑه پیدا کری و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم که واله
ما تا خود دی زای ده ساکیان و زایونه ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت دیر کرده ده تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخو مالا که دوم را رو پیم لارم ټول ورځ په دکانونو وګرځېدم ایله میله سفغانې پیدا کړې بله ربی د رابورې اور شکای لرم
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه بس د مې د پوډرو ځای ته ورسوه بیا یې ولارې پوډر راڅخه وغواړه
رښتیا ته پیسې لرې جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدلي او خوار ښکارې
تا ندی اوریدلی چه خزانه پا خرابو کیوی دادی زوانه پیسو دو برا
دا پیسی خمو یاو میاش بز دی بیانو تا تگوری درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمدا زلالم ترا بزراشا
تو ودرېږه چې زه دا قمندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه
سلام علیکم تور جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو
ښه تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی
مڈا رہیں گا دھامی دا کاز ہوئی دے
دا سنگ دیا کاز ہوئی دے چپ دے پینز کالا کم اس تاثر نوولی دلے
دای نوولی ایران را غلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکاز او زرش پڑای را کا چی خمار یو خمار
خا داوائی چی سو دانے
پینز دانے
پینز دانے دا خرابات دی کل شروع کرده دی خزانه دی پیدا کرده کسنگا
خزانه جیره و بابا دا طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دا پنزو سرپو دا پوڑه وقتون تیر شن اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کر
دا کازویا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی
پینزه زوا
دا دیم پینزا دا وخلا ماما
ها دا وخلا پوڑای
رازا دا کان زایا اوز خود زای ولی خیلی نخانی که چه درس غلط نشی په دې شاخوا کې تر ده لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړې هم در سره شته.
د الله بنده چې څومره وغواړي را سره دي، یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې هم داسې خلاص پرېږده.
هلکانو لاسونه وتړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
قدر منوریدونکو، اوس مونږ خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. مننه چې تر دې دمه له مونږ سره وئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای په امان.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
سویمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2026 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.